سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته موزه فريده سيال د شفيق ارد تخنيکي چارو په سمبلخت هرکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د تورخم دروازه په مشروع ډول باندې پرانیستل شو. اعلامیه کې راغلي یاد دروازه د دوه لورو ترمنځ له مذاکرات وروسته افغانستان ته د تلونکو افغان مسافرو او د غرض له افغانستان پاکستان تا د اوختونکو پاکستانی مسافرو لپاره پرانیستل شو. د ننګرهار ولایت د طالبانو ځای چارواکي وایي هڅه کوي چې د تورخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاص کړي. د تورخم دروازه طالبانو د سلواغي په دیرشم وروسته له هغې وتړله چې پاکستانی لوري یو افغان ناروغ ته د اوختو اجازه ورنکړه. که څه هم تېرې ورځ یاد دروازه د طالبانو له لوري پرانیستل شوه، خو پاکستان خود پاکستان لوري بیرته وتړل شوه. د اروپایي ټولنې جیک پوری استازي جوزف بورل ویلي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافاتو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بورل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنې ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالف دی، خو نور مشرانی دده په اند داسې نه دي، ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ څخه منځوي شي. بورل وایي د طالبانو له دې خپلمنځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپلو لیکو کې د اختلافونو خبره تل رد کړي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. متحده ایالاتونو د ګوانتانامو زندان د دونور بندیان پاکستان ته سپارلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په یو بیان کې ویل د عبدالربانی او محمد ربانی په نوم د اتو ورونه په 2002 کال کې نیول شو. د پنټاګون د معلوماتو له مخې عبدالربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورورې د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفری امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی و. د بیان له مخې د دې کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتو بندیانو ټول شمیر 2.5 شو ته راټیټ شو چې اتلس نوري هم د سپارلو وړ دي. نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نومړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې بریدی وغنده. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین وباسي. روسیې، بیلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریې او شمالي کوریا د پریکړه لیک سره مخالفت وکړ، خو ایران، چین او هند هغو درې دیرشو هیوادونو په ډله کې وو چې پریکړه لیک ته یې درې ورکولو څخه ډډه وکړه. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه له کوم واجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ. جرمنی وای چې د اوکراین کلک ملاتړ به د باتر اړتیا وخت پورې دوام ولري. د جرمنی صدر اعظم اولف شولز نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزی په مناسبت په یو ویډیو وینا کول، هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولې دي د اوکراین د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي. هغلی شولز زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالی، بشري مرستو او پوځي همکارۍ په برخه کې د جرمنی د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارد ډالرو څخه اوښتې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د راپورونو پر بنسټ د تورخم دروازه د افغانو مسافرو او سوداګرو پر مخ خلاصه شوې ده. د چې دغه دروازه څو خلاصه شوې ده، شیبه وروسته به زموږ همکار مکتب دی روان دي جزئیات راکړي. د دې سره جوخ د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي دي د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه باید د طالبانو د مشرانو ترمنځ له اختلافه ګټه واخیستل شي. دا چې څنګه امکان لري له دې اختلافه ګټه واخیستل شي، په دې اړه به درته وروسته راپور او تحلیل ولرو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني اعدامونو پر دوام اندېښنه ښودلې او یادونه کړې ده چې په دې هیواد کې لسګونه نور کسان لا هم نظر کوي. دا چې اوس مهال په افغانستان کې څومره کسان طالب حکومت نیولې دي، په دې اړه به هم وروسته درته په یو مطلب ولرو. په نورستان کې بیا د ښوونځي زده کوونکي شکایت کوي چې دوی کتابونه نه لري.
په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
زموږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
او متحده ایالاتونو نن پر اوکراین د روسي د يرغل د کليزي پورز له اوکراین سره د مرستو یو نوې بسته اعلان کړې ده. د چې په دې بسته کې څومره مالی مرسته ده دا به هم درته په راپور کې ولرو. مطلب
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د راپورونو پر بنسټ په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویل دي چې د تورخم دروازه پرانیستل شوې ده. خطر پر دې سره په سټډیو کې مل شوې ده. پر دې سب ستړي مشي تاسو ته وایي چې دغه دروازه د پرانیستل کېدو په اړه نور جزئیات خبره شوې او کنه؟
سلام فرید جان، تاسو ته ټولو ریډونکو ته، هو دروازه د تورخم دروازه په مشروط ډول باندې پرانیستل شو. د ننګرهار د حکومت رسنیو مرکز پیوی خبر پانه کې ویلي دي چې دغه دروازه په مشروط ډول پرانستل شوې ده، او له سهار رئیس دی طالب چارواکو له پاکستانی چارواکو سره په همدغه دروازې د ستونزې د حل په مخه سره بحثونه کړي دي. بل اخر دغه نتیجې ته رسیدلې دي چې دا دروازه په مشروط ډول باندې خلاص شي. پدې خبر پانه کې دا هم ویل شوې دي چې د وسته پاره یوازې هغه کسان چې د دروازې دواړو خواو ته بند پاتې دي دوی تګ را تک کولای شي. پدې خبر پانه کې دا هم ویل شوې دي چې د دغه تګ را تک وروسته به پراتلونکو کې د ترانزیت او اقتصادي راکړې ورکړې په خاطر باندې به نور هم دوی کوشش کوي چې د لاره کمیستون د غستون دی به حوارې شو. د وسته پاره لټولو او دوړو خو له میشتو وګړو غوښتې دي چې تورخم دروازې ته دی ورتک خټډه وکي. موږ همدار از لیو شمیر هغه کسانو سره چې ناروغان دي او دغه لار باندې پاکستان ته تلونکي وي، پاکستان ته لاغوي سره هم خبرې کړي چې دوی هم دا یو جدي ستونزه بولي او وایي چې دغه دروازه باید شر تر شر چې دلته کوم ستونزې دي، دا ستونزې د جر تر جر حل شي. بلې فاطمه جان،
ډیره مننه. کور ودان خاطر پردیس وو چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو چې دغه دروازه په مشهور ډول باندې خلاص شوې ده. موږ سره جزئیات شریک کړو. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د طالبانو د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته، او له همدې اختلافه په ګټې باید فشار راوړل شي چې په نجونو او ښځو لګیدلې بندیزونه لرې شي. تفصیل به د امید زهری مل نوور.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي له افغان جنو خوځو سره د طالبانو د ناسم چلن لامل پاید د دوی اوسنۍ سرپرست حکومت مجازات شي. جوزف بورل چې پرونی د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې له ګډونه وینا وروسته سره خبرې کولې وویل دا مجازات باید په طالبانو د سیاسي او اقتصادي فشار دراوستو په پایله کې عملي شي، خو ځیانې نه باید افغانانو ته ورسیږي او نه هم دوی وځپل شي. هغه افغان جون او خوځو سره د طالبانو اوسنۍ چلند جنسیتی اپارټاید یا جوړختی توپیر وباله.
په افغانستان کې چرته چې د طالبانو اوسنۍ رژیم جنسیتی اپارټاید عملی کوي د زغملو نه دی. دا په ټوله معنا جنسیتی اپارټاید دی. موږ به د طالبانو سرپرست حکومت سره کار ته دوام ورنکړو، خو دا هم نشو کولای چې افغان خزې دوه ځله مجازات کړو، یو ځل د طالبانو د پریکړو لامل او دویم ځل زموږ د پراختیایي مرستو د کمیدلو لامل.
جوزف وورال اداسې مالدات څرګندونه کوي چې روسیو کې د طالبانو د بیا لابلو مخالفانو لخوا نه نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو لخوا په افغان جون او خوځو د سختو بندیزونو د لګولو لامله له افغانستان سره هر ډول مرستې بندې کړي، خو طالبانو بیا ویلي له افغانانو سره بشري مرستې باید د سیاست قرباني نشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په خپل پرونی کانفرنس کې د نجونو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو خپلمنځي اختلاف ته هم اشاره وکړه. ویل د طالبانو مشر په دې عقیده دی چې نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې نشي، خو نور ډیر طالب مشران د دې فکر مخالف دي. جوزف بورل وای د طالبانو له همدې اختلاف باید ګټه واخیستل شي او فشار راوړل شي څو په افغان جون او خوځو اوسنۍ لګیدلې سخت بندیزونه لري شي، خو طالبانو تل د خپل مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلاف رد کړی. او ویل دی زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته د جوزف بورل د څرګندونو په خبرګون کې وویل د فشار هیڅ تګلارا پایله نه لري.
شار وړاندیز ګټور نه دی، چې لار هم ګټه نه رسي. خدا دې سي د تعامل له مثبت ډیالوګ لار پرانستی وي او د ستونزو تشویشونو حل ته به خبر لري حل پیدا شي.
په افغان جنو خوځو د طالبانو بندیزونو په کور دننه افغانانو نړیواله ټولنه اندېښمنه کړي او د طالبانو د دې سخت دریځ کڼ لارې د پایغښت نه کړي، خو طالبانو برعکس د نرمۍ پر ځای د بندیزونو لا سخت او زیات کړي دي.
راپور کې مو واوریدل چې اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر غوښتنه کړې و چې د طالبانو ترمنځ له اختلافونو په ګټه خسو باید پر دوی فشار زیات شي. خو نړیوال به په طالبانو کوم ډول فشارونه راوړي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي چارو شنونکي کبیر حق مل نه کړې ده.
پوتیر شلو کلونو کې پتیره بیا د دویل یو طرفه تړون ورسته چې طالبان پکې فوق العاده ډیره ګټه وکړه. طالبان ډیر خو پوسوي دي چې نړیواله ټولنې سره څنګه معامله وکړي. دوی همیشه دوا چیرې ځان ته غوره کړی دي او لدو مخونو نه مختزي. یو ډاله چې اصلي ډاله ده رهبری د طالبانو ده او پالیسی ساز د طالبانو ده، هغه هغه څه کوي لکه اوس چې په افغانستان کې روان دي، د سیاسي ګډون مخنیوي، د ښځو پر وړاندې ظلم، د نجونو د زده کړو مخنیوي، مختلف نور ظلمونه او فجایع چې دوی په افغانستان کې روان کړي دي. او یو بل ډله چې د طالبانو د پالیسۍ او یا هم د مسئولیت پر غاړه لري، هغه بیا کله راوځي حتی په ډیرو سختو ټکو کې خپل امیر او یا هم خپلو پریکړو نه انتقاد کوي. دوی لکه څنګه چې ځان ته یو مستقل او واکمن ګوند یا حرکت وایي، همدغه ډول ځان د دوهې د تړون یو ډول مدیون ګڼي چې د هغې په نتیجه کې دوی واک ته ورسېدل او غواړي چې وخت نا وخت دنیا ته وښيي چې دوی هغه تړون ته پیاوونه یو ډول سره ژمن دي.
حکمل صاحب، نړیواله ټولنه باید کوم ډول فشارونه په طالبانو باندې راوړي چې په ترس کې خلک متضرر نشي؟
طالبانو سره دوګونی چلند همیشه د طالبانو د ګټې یو ټکی یو. موږ اوله پر همدې باور چې په طالب کې ښه او بد نسته، دوی یو حرکت دي، یو فکر دي او یو ډول جرمونه کوي. اوس هم کچېرې له دوی سره یو ډول برخورد وسي، یوازې د مطبوعاتي بیانو او د شکلیاتي نظریاتو په پام کې نیولو سره ځینې طالبان ښه او ځینې بد نه بنل سي، زه ډاډه یم چې دوی باندې ډیر فشار راوړل کېدلی سي. او که داسې وي چې موږ وایو چې دا ډله د طالبانو توندلارې ده، دا منځلارې ده، دا ښه خلک دي، دا بد خلک دي او د دوی له منځه باید په دوی باندې کار وسي، زه فکر کوم دا فشارونه کار نه شي راوړلی.
د طالبانو ترمنځ وروستي اختلافات څه بدې پایلې درلودې شي ستاسو په نظر باندې؟
زه فکر نه کوم چې دا ډېر عمیق اختلافات وي. دوی یو ډول لوبه کوي، دوی ډېر ښه پوهېږي چې څنګه له نړیوالې لوبې سره نړیوالې ټولنې سره معامله وکړي او دوی څنګه وغولوي، او دوی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې څنګه هغوی ته دا وښيي چې په طالبانو کې ښه خلک هم شته. د دوی مرکزیت او د دوی قوت په مرکزیت کې ده، او دوی څومره چې خپل مرکزیت ته متحد وي هغومره ډیر پیاوړي ثابتېدلی شي، او دوی په دې باندې باور لري.
خاطر پردیس هوچه د سیاسي چارو شنونکي کبیر حق مل سره پر طالبانو د فشارونو د زیاتوالي په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې تمکیګو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني دامونو پر دوام اندېښنه ښودلې او یادونه کړې ده چې په دې هیواد کې لزګونه نور کسان لا هم نظر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو دی وای د ماما زوی چې د پخوانی حکومت په امنیتي سکتور کې وو، میاشتې مخکې طالبان ونیو او د څه مودې لپاره نامعلومه ځای ته وړی وو. هغه چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي، کیسه کوي چې د ماما زوی د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوی او پښه یې سخته ورژبله کړې وه.
تداوی وکړه، هلته ښه ده تداوی وسو، خو بیا هم اوس زمی سي راځي، له هوا یخنۍ کېږي، بیا دغه پښې درد کوي. په افغانستان کې همدا حالت روان ده، نو هر چېرته
هم دی. حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه ټویټ کې په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني اعدامونو پر دوام اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان وایي په افغانستان کې لا هم انتقامي وژنې او غیر قانوني اعدامونه ترسره کیږي، او هممهاله تر اوسه سلګونه نور کسان هم نادرکه شوي دي. بلخوا بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه راپور په خپرولو غبرګون ښودلی او هغه بی سچا بالا لای دی.
ادعای نادرست است در افغانستان ولی نه کدام قتل
شده دا ادعای ټوله غلط دی په افغانستان کې نه کوم قتل او نه هم کوم غیر عادي قانوني اقدام شوی ټول شیان خپل د عدلي احکام او تر اصول لاندې دي هیڅ هم په خپل سر نه دي تر سره شوی هم تر اوسه کوم قتل شوی د هیڅ نه هي دا اندېښنه سمه نه ده
تشویش درست نیست
مجاهده هم ویلی چې تر اوسه په افغانستان کې هیڅ وژنه نه ده شوې او د دې په ټکو داسې برخورد په هیڅ سیمه کې حقیقت نه لري تر دې مخکې به د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو بل راپور کې هم ویلی و چې د طالبانو له واک ته رسیدو تر اوسه په افغانستان کې د دوی د بشري سرغړونې مستند کړي دي یاد سازمان زیاتوي په دې مستند کې د طالبانو لخوا ناقانونه وژنې خپل سری نیونې شکنجې ورکیدل د میرمنو او نجونو ځورېدل د رسنیو سانسور او د بیان په ازادۍ محدودیتونه شامل دي د 2022 کال په جولای کې د ملګرو ملتونو یو راپور له مخې له عمومي بخښنې سره د طالبانو د 2021 کال اگست تر 2022 پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 1.6 حکومتي چارواکي او امنیتي کارمندان وژلي دي
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو متحده ایالاتونو نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزی په ورځ له اوکراین سره د مرستو یو نوې بسته اعلان کړي په عین حال کې جرمني ډاډ ورکړی چې له اوکراین سره به د اړتیا تر وخت پورې خپل مرستو ته دوام ورکوي تفصیل په دې راپور کې
پنټاګون نن د فبروري په 24مه یو ځل بیا له اوکراین سره د اوږدمهاله مرستو پر ژمنه ټینګار وکړ او پر دې هیواد د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت یې له کیف سره د 2 میلیارد ډالر مرستې نوې بسته اعلان کړه پنټاګون نن په یو خبر پانه کې همدار ژمنه وکړه چې نور مهمات او په اسري ټکنالوژي سمبالي څو ډوله کوچنۍ بي پيلوټ الوتکې به هم اوکراین ته ورکوي دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر جو بایدن کیف ته په ناڅاپي سفر ولاړ او له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ژمنه وکړه د پنټاګون په خبر پانه کې راغلی چې د امریکا په مرستو کې هغه وسلې هم شامل دي چې له روسیې سره د جګړې په ډګر کې د ایران د بي پيلوټ الوتکو په ګډون د ډرونونو د بیلابیلو ډولونو مقابله وکړي له نننی اعلان سره له اوکراین سره د امریکا د مرستو ټوله کچه له 2.5 میلیارد ډالر واوخته پر اوکراین د روسیې د یرغل د لومړی کلیزې په مناسبت د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز هم وویل چې هیواد به د اړتیا تر وخت د اوکراین کلک ملاتړ ته دوام ورکړي کاغلی شولتز نن په یو ویډیوي وینا کې وویل هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولې دي د اوکراین د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي کاغلی شولتز زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالی بشري مرستو او پوځي همکاریو په برخو کې د جرمني د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارد ډالر اوخته خو دا یادونه هم وکړه چې حکومت به تر وسی وسی هڅه وکړي څو د اوکراین جګړه د ناتو او روسیې ترمنځ په جګړه بدل نه شي د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر هم نن په یو وینا کې د تورته سرګندونه وکړه خغلی شتاینمایر زیاته کړه جرمني اوس مهال په اروپا کې د اوکراین تر ټولو لوی ملاتړی دی بلخوا چین له روسیې او اوکراین دواړو غوښتي دي چې سمدستي د سولې خبرې پیل کړي چین د خپل هغه پلان جزئیات نن اعلان کړل چې دولس فقره لري او په هغه کې د سیاسي حل غوښتنه شوی د هیواد پر ټولو ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د روسیې او اوکراین ملاتړ وکړي څو په خپلو کې ګډ کار سره وکړي او سمدستي د سولې خبرې پیل کړي خو لویدیز چې پیکینګ د مسکو متحد غني د دې طرحه په اړه خبرداري ورکړي لویدیز تور لګولای چې چین روسیې ته وسلې ورکوي خو چین دا تورونه رد کړی دي
اوس هم د ټکنالوژۍ د نړۍ نه یو مطلب ساينس په هانو د جیمز ویب ټلسکوپ هم راسته داسې کهکشانونه کشف کړي دي چې تر بیگ بانګ سلګونه میلیونه کاله مخکې خلق شوې دي تفصیل په دې راپور کې
ستورپیژاندو د ستورو یو ټولګه کشف کړي چې ګومان کیږي ستر کهکشانونه دي چې تر بیگ بانګ له 1500 میلیونه تر 800 میلیونه کاله مخکې رامسته شوې دي د دې څېړنې پر اساس چې پایلې ساينس مجلې د چهارشنبه په ورځ خبرې کړې د ستورو د پنځیدا بهیر د فضا د رامنځته کېدا په لومړیو کې ډېر چټک او د ستر کهکشانونو د دې ډول بهیر محصول دي که څه هم جیمز ویب فضایي ټلسکوپ تر دې پخوانی کهکشانونه هم تشخیص کړي چې لرغونتوب تر بیگ بانګ کابو 300 میلیون کال وروسته اټکل کیږي. خو د دغو شپږو کهکشانونو ستروالی او بلوغ د ساینس پوهانو د حیرانتیا سبب شوی دی. د استرالیا په سوینبرن پوهنتون کې د دې څېړنې مسؤول ایوو لابی او همکارانو یې د خپلو څېړنو په پیل کې ګمان کاوه چې شاید څو کوچني کهکشانونه به کشف کړي. د نړیوالو خبري آژانسونو ته وویل که څه هم اکثره کهکشانونه چې د فضا په دې برخه کې دي لا کوچني دي او د وخت په تیریدو لویږي. څو خورا ستر کهکشانونه په چټکه د بلوغ پړاو ته رسیدلي دي. د ساینس پوهانو په وینا داسې ښکاري چې د دغو شپږو سترو کهکشانونو د هر یو وزن زموږ د لمر 2 میلیارد برابره ډیر وي. د هغوی یوازې د یوه کهکشان د ټولو ستورو وزن تر لمر 100 میلیارد برابره دی. ایوو لابی او همکارانو یې په پیل کې شک درلود چې د دوی د څېړنې نتیجې به له حقیقت سره سر نه خوري او د شیدو لار له کهکشان سره په یوه اندازه بلوغ ته رسیدلی وي او د فضا د رامنځته کېدو په لومړي پړاو کې به هم موجود و. د فضایي اجرام دومره ستر او نورانی و چې څېړونکو فکر کاوه تېروتنه یې کړې ده. د کهکشانونو په اړه څېړنه د جیمز ویب فضایي تلسکوپ د معلوماتو پر اساس شوې ده. جیمز ویب چې د ناسا او د اروپا د فضایي ادارې په همکارۍ په نږدې 10 میلیارد ډالرو جوړ شوی، څه باندې یو کال وړاندې فضا ته ولېږل شو او د هابل تلسکوپ ځای یې ونیوه چې نږدې 23 کاله پخوا فضا ته استول شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې د خوندزی او زده کوونکي او د ماشومان او مشران په خوندزی کې د درسي کتابونو نشټون په وجه ستونزې کوي. تفصیل د سیمینا په راپور کې.
د نورستان په خوندزی کې د درسي کتابونو کموالی او نشټوالی زده کوونکي ستونزې سره مخ کړي دي. اسما د نورګرام ولسوالۍ د مرکزی خوندزی د څلورم ټولګي زده کوونکي د وای کتابونه نه لري او د درس ویلو پر مهال یو کتاب ته څلور او 15 تنه راټولېږي. دا یوازې اسمانه ده چې د کتابونو او نورو درسي موادو له نشتون سر ټکوي، بلکې د نورستان په ډیری ښوونځیو کې دغه مشکل موجود ده.
زه زیولا د شپږم صنف زده کوونکی په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
د زده کوونکو په خبره چې د کتابونو نشتون په وجه نه کورونو کې درس یادولی شي او نه هم کورنۍ دندې لیکلی شي. د زده کوونکو کورنۍ هم له یاد مشکل تنګي شوی وایي. دوی خپل بچی درس وایلو لپاره خونځي او تولیږي، خو د درسي کتابونو د نشټون په وجه د خپل اولادونو راتلونکي ته حیران دي او له حکومت غواړي چې د کتابونو ستونزه ورته هواره کړي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوی عنایت الله:
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
په نورستان کې چارواکي به وایي له کابل څخه ورته نوي چاپ شوي کتابونه را رسیدلي او د نوي درسي کال پیل کې دوړاندې به ټول ښوونځیو ته ورسیږي. د نورستان د پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
تر تاسو نشتون د فرشونو نشتون د کتابونو مشکلات دغه ټول ته اوس رسیدګي شوې ده. ان شاء الله د حمل نامه کې به موږ ټول مکاتبو د کتابونو به هم رسو، څنګه چې تر تاسو مشکل هم رسو دی یونیسف سره موږ خبره شوې ده.
په نورستان کې زده کوونکي په داسې حال کې په خونځیو کې د درسي کتابونو نشتون څخه شکایت کوي چې له یو نیم کال څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو حکومت لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د خونځیو دروازې تړلې. که څه هم چې طالب چارواکو ژمنه کړې چې د راتلونکي نوي لمریز کال پیل کېدو سره به نجونو ته د زده کړو او تحصیل اسانتیاوي چمتو کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه وعده به کله پوره کیږي.
اوس به په اسول کې کندهار ته ورشو. د روزګان کندهار پر لارې موټر چلوونکي وایي د دغې لوی لارې د رغولو لپاره پر لپسې غوښتنې هم د تیر او هم د اوسني حکومت مسؤولو چارواکو له پامه غورځولې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روزګان او کندهار د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي وایي دولت له پامه غورځولې دي. دا خلک چې زړونه یې له ګیلو ډک دي وایي له تیرو څو لسیزو راهیسې د یادې لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو وایي د هیڅ وخت واکمنو یې ږغ نه دی اورېدلی. رحمت الله چې د یادې لارې پر سر غټ بربري موټر چلوي، د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د هغه ستونزې یادونه وکړه کوم چې هر ځل دی پر دغه لارو سره مخ کیږي.
نو موږ ته چې لاره جوړ شي په خاصي نو بیا موږ ډېر وسایو نه زموږ خو نو خرابې ده، خرابې ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه، لاره خرابه ده، مشران سپک سپک را بارو نه. که لاره جوړ شي بیا به موږ هم یو څه وزن مراچو نه، کرایې به زموږ سره ارزانه سي نه، بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف نه راځي.
موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د ورستۍ ورشتون له امله هم دغه لاره لا نوره هم خراب شوی ده. موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د ورستۍ ورشتون له امله دغه لار لا نور هم خراب شوی ده او دی له سختو ننګونو سره مخ کړی دي. محمد قاسم چې پر یاد لار موټر چلوي د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل هغه څه چې دی پر یاد لار غټي برته مستری انتري اخلي.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی موټر رسیدلې مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی لاش پی عدل تکو لاش پیال تکو شلش پی کیجه په شلش پی کیوا پیرا کو په پیرا کی مشته وزر و ته زره کالدار را پاتیج وشتنه مداده چې مر سره جامکاری و کی دا دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کی دغه دیو شی پاتې دی وسګر سره شی نه پاتیج بشکی.
دغه موټر چلون کی او مسافر وای پر دغه لوی لار هر ورځ سلګونه بارودن کی او مسافر وډن کی موټر تاګرا تا کوي او دا د ورزګان او کندهار یوازنی ترانزیتی لار ده. دیل مسولین غوښتنه کوي چې یاد لار دی په اساسي توګه ورته ورغول سي.
لار خو ډیره زیاده خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسی مندونه راسی بیرته هغه د بینه یو سی هغه خراب سی نه. نو لار مو په پاخه اساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډیر لري. پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي ورور د تیر جنگو کې یو 30 کیلومتر لار ده ورور، شنې لار نه ده، نو مشکلات ډیر سخت جوړ کړی دي. ولې موږ موټر ته واریز رسیږي ورور، سواری مر سره په مشکل کې، نو د لارې مشکلات چې ډیر زیاتې.
خو سیمه ایز مسولین د موټر چلوونکو او مسافرو ستونزې مني او زیاتوي چې د یادې لارې د اساسي رغولو موضوع یې له ټولګټو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. د اورزګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست رئیس نظام الدین نظامی وای اوس هم د یادې لارې د رغولو چارې روانې دي. تر دې وړاندې هم د ریاست الوزرا لومړي مرستیال اورزګان ته د سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې د یادې لارې اساسي رغونه به په نږدې راتلونکي کې پیل کړي، خو لا تر اوسه پورې د رغونې چارې نه دي پیل شوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند ولایت کجی کې د ولسوالۍ څخه خبره سره کوم. ورځ مر طالبان څخه دا غوښتنه ده په لیاز خدای زندور ته یو غواله وکړي دی او په ترتیب ورته برابر کړي دی. او ولې په سوی ولایت کې څو پروژې پیل شول هغه غټ کار ده، مو دا به ستپلې شوې. زموږ غوښتنه ده د راډیو څخه دا غوښتنه موږ پیغام نه شریک کړي. شل کاله تی ساتل پټول چې دا غو زندور خلکو دغه ځګه چې جهاد شروع دا غوږه څخه کارونه شروع مالاته دا غزا کړي نه نو ولې په ټول ولایت کارونه شروع دي ټول وسوالې شروع دي. دا غزن دا ور دا غس بچ پات دي ګر د خلې جبر سوي دي. دا غس در بدر دي دون استړي مونږ کې دا چې ولا نه ورته جوړيږي. کله مونږ دا د شتل مور پیغام نشر کی او طالبان په خبر سره د خپل مشران سره د وطن د قومي مشران سره غوښتنه دا غل چې پکړه کوته وځي دا کار ته څنګه کې وسی کارونه خراب دي. مونږ پیغام نشر کی او سلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه خواهش ته چې دا کوم مهاجر د پاکستان یا د بل هیواد څخه افغانستان ته راغلی دی، دغه د مرستو لړۍ مخکې روانه اوس بند شوی ده، چې دا څه لامل دی؟ دا ولې زموږ سر نه پخلاسیږي؟ نو دا خلک خواران به شی نه لري، نو لیکلې دي او مرستې نور سره کوي. که په دا معلومات راته وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہ عظیم الادہ ہلمن ولایت دسنگین ولسوالی سے خبر ہوں. ولدہ ہلمن پسنگین ولسوالی کی چھ ہر چمرس چھ او نمان اجی از مر نمان نشتا کی جی او دمسکنا نمان نشتا کی مرزا زاجی راجی دا داجی لب چھ دا از مر پیغام نشی کی والسلام دی پختہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونه دوی منی مایتر راورسیدو ورزو هم په دې برخه کې د ازادۍ ملما زنګړي مرکی او روخ